کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدون کوستړی مشی زانه شباش نه د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د سولې پروسه باید افغانستان محور وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی چې وظیفه یې د جنوري په میاشت کې پای ته رسیږي وایي پاکستان ته باید $1 هم ورنکړل شي. او امریکا غواړي چې د سعودي په مشرۍ د یمن په جګړه کې د ائتلاف ملاتړ ته ادامه ورکړي.
قدر مون اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. د کورنیو چارو وزارت وایي تقریبا ټول پولیس د بایومیټریک په سیستم کې ثبت شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت ونوي سلنه ټول کارکونکي د یو منظم الکترونیکي سیستم له لارې بایومیټریک شوي.
نن په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې ورځ ول منځل شو.
علتای اساسی
د فساد د کموالی اصلي لاملونه چې زموږ سیډونکو وایي د دې چې فقر زیات شوی.
درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسره او زرته زیبا خدم او زاد د سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د سولې پروسه باید افغانستان محور وي. جمهور رئیس غنی نن په ارکه د افغان خزو د ملي اجماع د ټولنې د غړو سره د خبرو نه وروسته ویل دي چې د ملک په اساسي قانون کې هر بدلون به د هغه میکانیزم په اساس راځي چې په اساسي قانون کې تشریح شوی دی.
جمهور رئیس اشرف غنی فرمان صادر کړی. محترم محمد داود زئی عمر داود زئی د سولې په اړه د نظر د یووالي لپاره په سیمه ییزو چارو کې موافق رتبه خاص سلاکار مقرر کړی دی.
لوی سرنوالی د فوټبال د فدراسیون د رئیس او څلورو نور غړو دندې ځنډولې دي. د افغانستان لوی سرنوالی ویلي دي چې د فوټبال د ښځو د لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکی ځورونې د تورونو د څېړلو په لړ کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر په ګډون د دغه فدراسیون د څلورو نور غړو وظایف ځنډولې دي.
د ایران مقامات لسنه د موټر بم د حمله په تړاو چې د هفته کې د پنځمې په ورځ وشوه او دوه تنه پولیسان پکې ووژل شول بندیان کړی دي. د پولیسو قماندان حسین اخترین نن د یکشمې په ورځ دا خبر ورکړی دی. د اختر له خولې ویل شوې دي چې خینه خیاو نخانه پیدا کړی دی. هیله شته چې د ولس په همکارۍ باندې د حمله اصلي منبع پیدا شي. اختری ویل دي چې ډیر نور کسان هم پیژندل شوي چې لږ تر لږه 8 بندیان شوي هم دي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی چې دنده د جنوري په میاشت کې پای ته رسیږي وایي پاکستان ته $1 هم باید ورنکړل شي، ځکه چې د هغې په وینا د میلیاردونو ډالرو په ورکولو سره پاکستان دهشتګرو ته د پټېدو ځایونه ورکړي دي او په همدې پیسو امریکایي عسکر وژني. نیکی هیلی وویل دا هیڅکله د منلو وړ نه ده. تر سوچ هغوی سم شوی نیوی موږ باید حتی $1 هم ورنکړو. نیکی هیلی په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې دي چې سورز مخکې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ هم په پاکستان له دې کبله انتقادونه کړي وو چې د القاعده د ډلې مشر اسامه بن لادن ته د پناه ځای ورکړی وو. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د هند استازي انم ګمبیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پرون وویل چې پاکستان افغانستان بې ثباته کړي او په خپل خاوره کې دهشتګرو ته د پټېدو خوندي ځایونه ورکړي دي.
نن د یکشنبه په ورځ د خلیج د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو کلنۍ غونډه کیږي او په داسې حال کې دا غونډه رابلل شوې چې د سعودي عربستان او قطر ترمنځ شخړه دوام لري. په موقع د رپورټ خلاصې ته چې سید سلیمان شای لولي.
د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج د همکارۍ د سازمان د مشرانو دا یو ورځنۍ غونډه چې په دیاس کې جوړیږي د قطر امیر پکې ګډون نه کوي. د قطر د امیر غیابت کوي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ شخړه نه ده حل شوې. په خارجه وزارت کې د دولت وزیر د قطر د امیر نمائندګي کوي. سعودي عربستان او نږدې انډیوالانو یې وړم کال قطر د ټیریزم په ملاتړ کولو تورن کړ. سیاسي او اقتصادي مقاصد ورسره اعلان کړه. قطر د سعودي عربستان تورونه په کلکه رد کړي دي. د متحده ایالاتو په خارجه وزارت کې د عربو او د ګلف د چارو مسئول تیموتی لینډر کینګ نن په دوبۍ کې خبري اعلان ته وویل چې د خلیج د همکارۍ د سازمان هیوادونه باید د ایران په خلاف د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کړي. نوموړي وویل متحده ایالات غواړي چې مصر او اردن هم د دغه سازمان په غړیتوب باندې ومنل شي.
درنو اوریدونکو، د خلیج د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو کلنۍ غونډه اوس روانه ده.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. امریکا غواړي چې د سعودي په مشرۍ د یمن په جګړه کې د ائتلاف ملاتړ ته ادامه ورکړي او په یمن کې د ایران د نفوذ او د اسلام پالو د تشدد د مخنیوي لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي نن وکړه. د اکتوبر په 2 د واشنگتن پوسټ د ژورنالیس جمال کشوګجی د وژلو رئیس په امریکا کې په حکومت باندې د دې څلور کلنې جګړې په حقله فشار زیات شوی دی. تیره میاشت د سنا جرګې د سعودي د ائتلاف د ملاتړ خلاف رای ورکړه.
پولیسو لږ تر لږه 2000 مظاهره چیان د شنبې په ورځ په فرانسه کې نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په فرانسه کې 1,16,000 خلکو د ژوند د مصارفو په لوړېدو مظاهره وکړه. مظاهره چیانو همدغه راز د جمهور رئیس مانول ماکرون نه نارضایتي وښوده. په پاریس او یو شمېر نورو ښارونو کې ډېرې غټې مظاهره وشوې. په دې مظاهرو کې 4 تنه وژل شوي دي.
د 500 نه زیات جسدونه تیره هفته د سوریې د رقا په خار کې د یو لوی قبر نه وایستل شول. رقا مخ کې د اسلامي دولت د تروریستي ګروپ پایتخت یو محلي ټیم لومړنی ګروپ دی چې دغه لوی قبر نه د جسدونو ایستل پیل کړی دی. د ټیم هغه وخت دا کار شروع کړی دی چې د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د امریکا په ملاتړ قواوو د رقا خار د دغه ایش د قواوو د لاسه وایست او آزاد کړ. داعش په رقا کې د 2014 او 2015 کلونو ترمنځ هغه خلک ټول د یوې مخې قتل عام کړل چې په مقابل کې ودرېدل او یا یې د هغوی افراطي مفکوره نه منله. د رقا د خار خلک وایي فکر کوي چې کوم یو نیم زر جسدونه په دغه لوی قبر کې ښخ دي. د بشري حقوقو ګروپونو غوښتي دي چې دغه جسدونه او نور شیان د جنګي جنایاتو د شواهدو په حیث وساتل شي.
د نړۍ د شاوخوا زرګونو خلکو د شنبې په ورځ د پولینډ د کتیوس په ښار کې چې د اقلیم د بدلون په باره کې د ملګرو ملتونو کانفرنس روان دی مارش وکړ. د خپل حکومتونو نه یو غوښتل چې د نړۍ د هوا د تودېدو د چارې لپاره کلک اقدامات وکړي. مارش کوونکي د لاتینې امریکا د قانون، د آسیایي هیوادونو د چاپیریال ساتنې خلک، د امریکا د متحده ایالاتو محصلین او اروپایي کورنۍ وي چې زیاتره وویل چې دوی لیدلې دي چې د اقلیم بدلون د دوی په ژوند څه اغیزه کړې.
زرګونو خلکو د شنبې په ورځ په سربیا کې د دیکتاتور جمهور رئیس الکساندر ووسیک او د حکومت په ضد مارش کړی دی. د مخالفینو ائتلاف د شنبې په ورځ هغه وخت مارش وکړ چې څو کسو د سربیا په جنوبي ښار کورسوی کې د سربیا د کړنخي ګوند رهبر او د هغه ملګري وهل او د ګوند رهبری زخمی کړ. او په سودان کې د سیمه ییز حکومت او مامورین د هلیکوپټر په سقوط کې وژل شوی دي. د ایالت والی او د امنیتي قواو درې تنه مامورین هم په وژل شوو کسانو کې دي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ لخوا د فساد پاک لپاره خبره شوې سروې کې راغلي چې خلک د فقر له کبله د زیات رشوت ورکولو توان نه لري. د همدې موضوع تفصیل د کابل نه د امریکا غږ خبریال حکمت سروش پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یوې تازه سروې په 2013 کال کې په دغه هیواد کې د اداري فساد حجم 1.1 میلیارډ ډالر اټکل کړی، په داسې حال کې چې دا شمیره په 2014 کال کې 2.9 میلیارډ ډالرو ته رسیده. خو دغه اداره وایي چې د فقر او ناامنۍ له امله د فساد کچه ټیټه سوې. د سروې له مخې په شپیتو ادارو کې محاکمې، لوی څارنوالۍ او د پوهنې وزارت ډېر په فساد ککړ بلل شوي.
د فساد د کموالي اصلي لاملونه چې زموږ څېړونکي وایي دا دي چې فقر زیات شوی، نو ځکه د رشوت په ورکولو کې د خلکو توان کم شوی. پخوا په منځني ډول 4000 افغانۍ وو او اوس 9000 دی. پخوا یو کس په کال کې 4000 رشوت ورکاوه، اوس 3000 ورکوي.
خولس مشر محمد اشرف غنی وایي چې حکومت د اداري فساد د ریښو د وچولو جدي اراده لري. ښاغلی غنی چې نن یې پار کې له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته خبرې کولې وویل په هیواد کې د فساد او بېعدالتۍ بیه بېوزله افغانان پرې کوي. ښاغلی غنی وایي چې له فساد سره د مبارزې او د قانون د پلي کېدو په برخه کې کارونه سوي، خو باید نور ګامونه هم پورته سي.
آیا غواړو چې سل نفره میلیاردر سي او درس میلیونه پول وگیکی او یا غوارو چی پینزه درس میلیونه پول ده او سازوان خواندوسو؟ موک پا ده حکل دیر کارو نکردی او دیر پاتی دی پر مخبزو او لخیر سر انشالله تالا دا مزل با منزل ترسو.
د افغانستان شفافیت د څار بنسټ په خپل سروې کې د 43 ولایتونو له 8000 کسانو سره خبرې کړې. سروې ښیي چې په ملي اردو، رسنیو او مدني ټولنو کې د فساد کچه تر ټولو ټیټه ده. عام افغانان وایي چې حکومت باید د فساد له منځه وړلو لپاره په جدي ډول لاس په کار سي.
موږ ګورو په دې ادارو شي، ګورو په دې هر مؤسسه شي، ادارې چې سره لار شي هلته به ګوري چې خامخالته بیا په دې ادارې فساد شته.
خو اوس هم فعلاً ستا په بعض ادارو کې ستا خلک شکایت لري، وای چې فساد وجود لري. خو چې موږ ګورو دلته نسبت په خوا چې ادارو ته تللو وځو نسبتا په خوا ته جوړ شوی دی.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډه کې وویل چې فساد د اقتصادي ودې مخه نیسي او پر حکومت د خلکو باور ټکنۍ کوي. هغه ټینګار وکړ چې په حکومت کې دننه ټول اړخونه باید له فساد سره جدي مبارزه وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
زمون غږ د واشنگتن د استډیو ناوري. د کورنیو چارو وزارت وی د بایومیټریک سیستم په عملي کولو سره اوس د خیالي پولیسو مسله حل شوې ده. د پوځي چارو کارپوهان په پولیسو کې د فساد د کچې د راټیټولو لپاره د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام ګټور ګڼي. نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبريال ممتاز بهیر پرپورت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو له دغه وزارت څخه د خیالي پولیسو چتل په اړه د نړیوالې ټولنې او نورو مختلفو بنسټونو لخوا انتقادونه کېدل، د لمنې د ټولې دو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت د ویان مرستيال نصرت رحیمی امریکا غږ آشنا ته وویل په اوس وخت کې 115,000 تنه د پولیسو په تشکیلاتو کې فعالیت کوي چې لویه برخه یې په بایومیټریک سیستم کې ثبت شوې دي.
د ټولو پولیسو په ګډون د کورنیو چارو وزارت 90% ټول کارکونکي د یو منظم الکترونیکی سیستم له لارې بایومیټریک شوي، چې په دې سره په کورنیو چارو وزارت کې د خیالي پولیسو لمن نوره ورټوله شوې ده او د میلیونونو افغانیو فساد چې مخکې په کورنیو چارو وزارت کې و دغو مخنیوی شوی.
د کورنیو چارو وزارت د چارواکو پر وینا د افغانستان د ملي پولیسو د سلور کلن ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې په بایومیټریک بڼه د ملي او سیمه ایزو پولیسو د اسنادو او د هغوی په اړه د ټولو اطلاعاتو ثبتول د اصلاحاتو یوه اساسي برخه ده. د افغان پولیسو د بایومیټریک کولو سیستم د روان لمریز کال په غوی میاشت کې پیل شوی و، خو لا هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې شاوخوا 3000 پولیس په دغه سیستم کې ثبت شوي نه دي. د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دغو لرې پرتو سیمو ته لاسرسی د ځمکې او هوا لارې ممکن نه دی، خو ښاغلی رحیمی ټینګار وکړ چې د دغه وزارت پاتې کارکوونکي به هم ډېر ژر په بایومیټریک سیستم کې ثبت شي. د پوځي چارو کارپوهان په پولیسو کې د فساد د کچې د راټیټولو لپاره د کورنیو چارو وزارت دغه اقدام ګټور ګڼي. د پولیسو پخوانی جنرال او د پوځي چارو څېړونکي هایګل سلیمان خیل په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل
استخدام کړي وو، نومونه وو او دینو ماشونه به قمندانانو خپلوانو باندې کې سره تقسیمول. او چې د بایومیټریک سلسله دوی روانه کړې ده، د بایومیټریک سلسله یګانه را دي لاره دی د دې پروسې لمن زورال بایومتریک ده هغه سلسله لمن ده چې معتمد و ماشونه به اول تکوال قومندانانو به سره تقسیمول کڅوک موجود وو او کنه وو
په کورنۍ او چارو وزارت کې د خیالي پولیسو موجودیت پولیسو ته پر وخت د ماشون نه رسیدل او د پولیسو غیر معیاري اکمالات د دغه وزارت اساسي ستونزې بلل شوې دي نړیوال ټولنې په کراتو پر افغان حکومت غږ کړی چې د خیالي پولیسو مسله حل کړي او د هغو کسانو په وړاندې چې د پولیسو له ماشونو څخه یې ناوړه ګټه پورته کړې جدي اقدامات وکړي په ورته وخت کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش ادارې یا سیګر په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې متحده ایالاتو د افغانستان له دفاع وزارت سره نږدې 180 میلیون ډالر او له کورنیو چارو وزارت سره څه باندې 1.5 میلیون ډالر مرسته کړې چې لویه برخه یې د اردو او پولیسو د منصوبینو ماشونو ته ځانګړې شوې ده ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان اجرایی رئیس وی د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو تولید کم شوی دی د همدې موضوع تفصیل د ازادي رادیو د همکار فیروزه عزیزی په رپورټ کې اوري
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سکل د ټول هیواد په کچه د کوکنارو کم کښت او د نشه یي توکو د تولید د کچې راټیټېدو ته خوشبینه دی خو ښاغلی عبدالله تېره ورځ د وزیرانو شورا د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د فرعي کمیټې ناسته کې ویلي چې یوازې په تخار او هلمند ولایتونو کې سکل د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت زیات و چې دا د اندېښنې وړ موضوع ده
خوښیم په هر دلیل چې سخ کال د نشه توکو په تولید او په کرنیزو ځمکو کې د کوکنارو د کرکلي کچه راټیټه ده دا ښه خبره ده چې په دې برخه کې کموالی لیدل کیږي خو په هلمند کې دا کچه زیاته ده په تخار کې خو مخکې د کوکنارو کښت صفر و هلته هم اوس کوکنار کرل کیږي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده
کاغلی عبدالله په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي په هدف له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تر دې وړاندې د افغانستان امنیت شورا ته د نشه یي توکو او کوکنارو د کښت د مخنیوي په هدف ځینې طرحې او برنامې وړاندې کړي خو په خبره یې امنیت شورا پرې غور نه دی کړی او تر دې دمه یې د موضوع په خپله کاري اجنډا کې هم نه ده شامله کړې هڅه مو وکړه د اجرایي رئیس د دغه څرګندونو په تړاو د امنیت شورا نظر هم واخلو خو نوموړې ادارې په دې اړه له خبرو ډډه وکړه دا په داسې حال کې ده چې د 1990 کال د تازه سروې له مخې افغانستان کې په 283,000 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي وو چې دا کښت د 1990 کال په پرتله په 40% راکم شوی دی خو د کوکنارو د کښت د کموالي اصلي لامل په هیواد کې وچکالۍ بلل کیږي او وچکالی د کوکنارو پر کښت برسیره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي په ورته وخت کې د افغانستان مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم اظهر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو د کښت د صفر کېدلو په هدف په کار ده چې امنیت ټینګ او د دغه موادو د قاچاق مخه ونیول شي
حکومت دا په کار دی چې کوم نیازمندي او کوم ضرورت چې هغه بزګران هغه خلک لري د فامیل د اقتصاد تقویه کولو لپاره چې دوی ضرورت لري هغه هم پکار دی یو اول دا تر څو چې د قاچاق او د قاچاقبران مخنیوي نسی او امنیت حالته تحکیم نسی دا مشکل یعنی آسان نه دی چې دا لري
ښاغلی اظهر دا هم وایي چې حکومت د خلکو ته په دې برخه کې د قانوني کښت او محصولاتو ته د بازار موندنې زمینه برابره کړي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه او په ناقانونه کرکیله او قاچاق لاس پورې نه کړي په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت د وروستیو اقداماتو او د چارو د کارپوهانو د څرګندونو په تړاو د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پښتو له هڅه مو وکړه خو بریالی نه شو
زبل الخان د ایران د ترن ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد له زابل نه خبرې کوم
ثواني خبرې کوم چې د ریډیو له سوالای نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم
کتا سو هم غړی د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190000
په خوست کې د تولیدي فابریکو مسؤلین له دولت نه د صنعتي پارک جوړولو غوښتنه کوي دوی دغه راز ویلي چې د برېښنا خام مواد او یو شمېر نور برخو کې هم له جدي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی پر پورت کوي.
دا د خوست د دوه منده ولسوالۍ په ښارګوټي کې د ټوکر یا درخت تولیدي فابریکې غږ دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې فعالیت لري. تولیدات یې پر خوست سربیره پکتیا، لوګر او غزنی کې هم ښه بازار لري. د دې کوچنۍ کارخانې مسؤل فاروق آشنا راډیو ته وویل چې د ځینو نورو ستونزو تر څنګ د خامو موادو له پلوه له مشکلاتو سره مخ دي. هغه وایي چې له همدې کبله یې کارخانه ځینې وختونه غیر فعاله وي.
بعضې تیم شینه امکان نه لري موږ ته مواد نه ورسېږي پاکستان نه لور نه مینا شی پتې شي. د سړک په واجه چې کله یار لاس ورځې پنځه ورځې باند وي، دوه ورځې یوه ورځ خلوصه وي. دغه په واجه موږ ته ډېر ضرورت دی چې موږ ته هر شی په افغانستان کې خپل پیدا شي.
په دې وروستیو کلونو کې په خوست کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د تولید 230 وړې او متوسطې فابریکې فعالې شوې. دا د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په برخه کې هم اساسي ګام بلل کیږي. د خوست یو بل پانګوال احسان الله وایي چې ټولې دغه فابریکې په کرایي کورونو او مارکیټونو کې فعالیت کوي. دوی له دولت غوښتنه کوي چې د صنعتي پارک لپاره بیله شوې ځمکه د پر پانګوالو وویشي.
خصای چلیږي شای او دا یو غدا چې برګ نشته، زوی نشته، مواد په افغانستان کې نه پیدا کیږي، یو څلګ مشکلات لري. او بل دا مواد غته د سامان چې میږي جوړوي د بوزي نرسروري یلته بیا یو لک ستونزه جوړه کړي چاینا حکومت یې بان کی چې په میږي ضروري نه.
د برېښنا او د صنعتي پارک د نشتون تر څنګ ځینې نورې ستونزې هم د پانګونې په مخ کې ستر خنډونه بلل کیږي. د دې ولایت اوسیدونکو حکیم ولی شرافت په دغه برخه کې د دولت د لازمي توجه اړتیا ویني.
بعضې مواد لکه هم مواد پلاستیک، پلاویټ، لرګی او داسې نور د نورو دولتونو راوړل کیږي او د دوی سره په دې کې د ګمرک له طرفه تحفیف وشي، نو دا دوی به نور پرمختګ وکړي او نور خلک هم زړه ښه کوي.
په ورته وخت کې د خوست ولایتي دراوای چې د وارداتي برېښنا ستونزه حل کیدونکې ده. خود صنعتي پارک لپاره د بیل شوی زمکه د ملکیت پر سر رامنځته شوی ستونزه به هم نږدې راتلونکي هواره شي. سربیره پر دې چې خصوصي پانګونه د بیروزګار خلکو د بوختیا لامل هم ګرځي، له دې سره هم ډېر مرسته کوي چې پر کورنیو تولیداتو د افغانانو اتکا زیاتېږي او ورو ورو د بسینې په لور درومي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د فوټبال په فدراسیون کې د خزینه فوټبالرانو د جنسي زوراونې د ادعا او د څېړلو په لړ کې د افغانستان لوی څارنوالۍ دغه فدراسیون د رئیس په ګډون د 5 نورو مسؤلینو دندې ځنډولې دي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د خزینه فوټبال لوبډلې د غړو د جنسي او فزیکی زورونې د تورنو د سړلو په لړ کې د افغانستان لوی سرنوالۍ د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم په ګډون دغه فدراسیون د سلورو نورو چارواکو دندې ځنډولې دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د فوټبال فدراسیون د 15 مسؤلینو د دندې ځنډولو وړاندیز د خزینه فوټبال لوبغاړو د جنسي زورونې قضیې د سیړونکو پلاوي لخوا شوی و او د افغانستان لوی سرنوال دغه وړاندیز تایید کړی دی. هغه ویل په ښه ډول د عدالت د تامینولو په ټاکلي وخت د اسنادو او مدارکو راټولولو او د تحقیقاتو په بهیر کې د خنډ د مخنیوي لپاره څیړونکو پلاوي د فوټبال فدراسیون د رئیس، د هغه مرستیال، د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال، د دروازو د ساتونکو د کمیټې مسؤل او د غراز د فوټبال فدراسیون د ولایتي اړیکو د مسؤل د دندو د ځنډولو وړاندیز وکړ چې د پلاوي دغه وړاندیز د افغانستان د لوی سرنوالۍ لخوا منظور شو او دغه 15 تنو دندې وځنډول شوې. ښاغلی جمشید زیاته کړه چې د خزینه فوټبالرانو د جنسي زورونې د قضیې په اړه جدي پلټنې روانې دي او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د 15 غړو د دندې ځنډولو په اړه اړوندو ادارو ته په رسمي ډول ډاډ ورکړل شوی دی. لا تر اوسه د فوټبال د فدراسیون دغو چارواکو د لوی سرنوالۍ لخوا د خپلو دندو د ځنډولو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي په دغه فدراسیون کې د یادې قضیې په تړاو د څېړونکو پلاوي پلټنې تاییدوي، خو وایي چې تر اوسه د فدراسیون د مسؤلینو د دندې کروندو د ځنډولو په اړه ورته سن دی ویل شوی. د فوټبال د فدراسیون ویان شفی شاداب امریکا غږ آشنا ته وویل
د ارتباط به تصمیم
د هغه تصمیم په تړاو چې د لوی سرنوالۍ لخوا نیول شوی تر اوسه په اړه کوم رسمي سند د فوټبال فدراسیون ته نه دی رسیدلی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټونه د افغانستان د لوی سرنوالۍ د دغه اقدام ملاتړ کوي او وایي چې عدلي او قضایي بنسټونه دي له ښځو سره د تاوتریخوالي مسایل په ځانګړي ډول د جنسي ځورونې قضیې په جدي او شفافه توګه وڅېړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې پلوشې حسن امریکا غږ آشنا ته وویل
هغه ملاقات چې موږ د لوی سرنوال سره درلودو هغه موږ ته اطمینان راکړ چې دا به په کلکه او دقیقه ډول باندې دوی ډېر یو ښه هیات ټاکلی ده. د موږ وظیفه په مدني ټولنه کې دا ده چې د دغه هیات د کار کړنو نه باید موږ څېړنه وکړو چې چېرته په اصطلاح هغه خلک چې زیات سیاسي وزن لري یا مثلا تاثیرات لري دې که چېرته دوی په باندې جرم ثابت کیږي چې دوی د هغه نه ونوځي.
د ګارډین بریتانوي ورځپاڼې په روانه میاشت کې د افغانستان د خزینه فوټبال لوبډلې د پخوانی غړو په حواله د دغه فدراسیون د رئیس په ګډون د یو شمېر نورو مسولینو لخوا د هغوی د ځینو خزینه لوبغاړو د جنسي او فزیکی ځورونې په اړه رپورټ ورکړ. د مسلې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه راوپارول چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل په ورزشي بنسټونو کې د بد اخلاقۍ ابعاد کنټرول شي او لوی سرنوالۍ ته یې سپارښتنه وکړه چې په دې اړه جدي پلټنې وکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون تر دې مخکې دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په فرانسې کې د څو اونۍ مظاهرو وروسته نن عامه ځایونه پرانستل شول. پاکلی پاموکې رپورټ.
دا شنبه په شپه د پاریس په څلور لارې پلیس د لا ریپبلیک کې دا پولیس او مظاهره چانو تر منځ خطو هغه وخت لا زور واخیست چې مظاهره کوونکو دا سپورتي سامان آتو د یو پلورنځي د نکلو هڅه وکړه. دغه وضعیت یوه دوامداره بڼه غوره کړې ده. هر شنبه په ټول هیواد کې مظاهرې دوام لري چې ځینې یې سوله ایزي وي او ځینې یې په تاوتریخوالي بدلې شي. دا مظاهره کوونکو لپاره دا اونۍ بریالۍ وه. حکومت د تیلو او ګازو پر سر دا مالی د لوړولو هغه پلان لغوه کړ چې لامل یې تیره میاشت دغه غورځنګ پیل شوی و. خو مظاهره کوونکي نورې غوښتنې هم لري.
زمونږ معاشونه کفایت نه کوي. د میاشتې تر پای ته رسېدو مخکې د معاش پیسې خلاصېږي او کارګر او منځنۍ طبقه له خپلې ګټې څخه زیاته مالیه ورکوي.
دا فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون دا محبوبیت کچه په بېساري توګه ټیټه شوې ده. دغه مظاهره کوونکي یو مشر نه لري او نه ښکارا غوښتنې لري. ځینې انقلاب غواړي او نورې له حکومت سره خبرې کول غواړي.
موږ د هغه سیستم پر خلاف اعتراض کوو چې ناکام دی، خو دا موضوع پر سیاستوالو پورې اړه لري. موږ یوازې دغه پیغام رسوو چې دغه سیستم نور کار نه کوي، نو زر باید یو څه وشي.
په داسې حال کې چې دغه مظاهرې روانې وي، دا ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ په استانبول کې خپلو پلویانو ته په یوه وینا کې په فرانسا کې د مظاهره چانو تاوتریخوالی تایید نه کړ، خو د پولیسو پر چلند یې نیوکې وکړې.
تلویزیونونه او ورځپاڼې د سوځېدونکو موټرو، لوټېدونکو پلورنځیو او د پولیسو د سخت چلند تصویرونه خپروي. هغو کسانو چې زموږ پر پولیسو یې ملنډې وهلې چې زموږ پولیس تیری کوي، وګورئ د هغوی پولیس څه کوي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانر وویل چې په ټول هیواد کې 135 کسان ټپي شوي او 928 کسان توقیف شوي دي. د پاریس پولیس وایي په پلازمینه کې 1000 کسان ټپیان شوي چې وی پولیس دي. چارواکي وایي چې د هغه هیواد د شنبې په مظاهرو کې 1600 کسانو برخه اخیستې وه.
د سو خبرونو غټه کې واورې. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي د سولې پروسه باید افغان محوره وي. جمهور رئیس غنی په ار کې د افغان ښځو د ملي اجماع د ټولنې د غړو سره د خبرو نه وروسته ویلي دي د ملک په اساسي قانون کې چې هر بدلون راځي هغه به د هغه میکانیزم په اساس راځي چې په اساسي قانون کې تشریح شوی دی. لوی سرنوالی د فوټبال د فدراسیون د رئیس او څلورو نورو کسانو وظایف ځنډولې دي. د ایران مقاماتو لسنه د موټر بم د حمله په اړه چې په دې هفته کې د پنځنبه په ورځ شو دوه پولیسان پکې وژل شول، سو تنه بندیان کړی دي. د پولیسو قومندان حسین اخترین د یک شنبه په ورځ دغه خبر خپور کړی دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سازنې کې هیلي چې دندې د جنوري په میاشت کې پای ته رسیږي ویلي دي چې پاکستان ته باید یو ډالر هم ورنکړل شي، ځکه چې د هغې په وینا د میلیاردونو ډالرو په ورکولو سره پاکستان دهشتګرو ته د پټېدو ځایونه ورکړي دي او په همدغو پیسو امریکایي عسکر وژل کیږي. او امریکا غواړي چې د سعودي په مشرۍ د یمن په جګړه کې د ائتلاف ملاتړ ته ادامه ورکړي او په ایران کې د ایران د نفوذ او د اسلام پالو د تشدد د مخنیوي لپاره خپلې هڅې جاري وساتي.
درنو اوریدونکو، دومره پښتو نیم ساعت خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي او د لمهره. Thank you very much.